السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي افغان میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوي دي ښاغلی بینټ ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور وړاندې کولو وروسته په یو خبري کنفرانس کې دغه څرګندونه کړې هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي د طالبانو د دفاع وزارت تایید کړی چې نن د افغانستان په لویدیز کې په یوې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان دي دفاع وزارت په یو بیان کې تایید کړی چې دغه برید د الفاروق له اردو اړوند صحي کارمندانو په یو کاسټر موټر باندې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا شوی ده الفاروق خول اردو په هرات کې میشته ده چې د افغانستان په لویدیز کې د طالبانو یوه لویه پوځي اډه بلل کیږي د دغه ننني برید د کره سیمې په اړه باندې طالبانو څه نه دي ویلي شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته رسیدلی دي د دغه افغانان د تاجکستان او پاکستان څخه په دوو پروازونو کې د تورنتو او ادمنتون هوایی ډګرونو ته کوس شوي دي د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې لږ تر لږه 40,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو پلان لري شان فریزر په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام 2023 یعنی کال ته بشپړیږي د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 15,000 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلی او په خوندي توګه هلته هستوګن شوي دي د کرکټ په نړیوال شل اووریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلادیش ته ماته ورکړه جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ په شلو اوورونو کې 215 منډې وکړې د بنگلادیش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید په دویمه لوبه کې هم هند له هالند سره مخ و چې د هالند د هند ټیم هالندی لوبغاړو ته د 130 منډو هدف ورکړی و هالند دغه هدف پوره نه کړ او په شلو اوورونو کې یوازې 123 منډې وکړې دا همګړی د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده زیمبابوې پاکستان ته د 131 منډو هدف ورکړی پاکستان په 49 منډو سره درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او دا همګړی په 68 بالونو 280 منډو ته ضرورت لري اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د اندېښنو په اړه رپورټ لرو
First of all is the huge
خوځونجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوه ممکن دا شاتک په تاریخ کې بي ساره وي
په افغانستان کې ګڼ خصوصي پانتونونه وایي چې سکالې د محصلینو جذب کم شوی او ښایي د ډېرو خصوصي پانتونو دروازې وتړل شي ځوانان هم وزګار دي او وایي د خصوصي پانتونو فیسونه نشي ورکولی
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغه شو دی وایي
په دغه خبري مجله کې به په وروستیو لسو دقیقو کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ په اړه باندې یو لنډکی بحث هم درته خپور کړو
نو آیرلند یو سخت سیال دی موږ دپاره سبا سیالۍ کې او د دې سیالۍ فشار هم زموږ په لوبډلې باندې ځکه ډېر زیات ده چې موږ باید خپله لومړۍ بریا راجستر کړو
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول راپورتا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وای افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمن یو نجونی احساس کوي چې لنډیوالو هیر شوی. خغلی بنټ چې تازه افغانستان ته له دورلس ورځنی سفر ورسته ستون شوی پرونی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې خبري وکړه او تر هغه وروسته یو کانفرنس کې هم د خبرلانو پوښتنې ځواب کړي. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو ویاندویانو د خغلی بنټ د خبری کانفرنس او پکې د سرګندونو په ارتباط څه نه دی ویلي، خو مخکې د هغه راپور په ارتباط خبرګون وخود چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. طالبانو ویلي چې دغه رپورټ تر حقیقت لري دی او دا چې ډیر د مجازي نړۍ یا فیسبوک په استناد باندې او همدارنګه د ټولنیزو شبکو په استناد راپور شوی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی، ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تیرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
It's a huge setback.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکي او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. خغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبان انو تر واک لاندې ژوند کوي.
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هیر نکو چې دا هیواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښېده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هیر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونونو ټولنه وایي چې سکال د محصلینو جذب 50% کم شوی، او ښایي د همدغې مسلې له امله د ګڼو خصوصي پانتونو دروازې وتړل شي. اخوا یو شمېر ځوانان هم وایي چې وزګاره دي او د خراب اقتصادي وضعیت په خاطر نشي کولی چې د پانتونونو فیسونه ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو. دی وی د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بیلابیلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر مې شوق و چې درسونه مې ادامه وکړو، خو نشم کولی دینه چې د مو اقتصاد ډېر ټیټه ده. دې کال کې کانکور ازموینه مې نه ده ورکړی، او د خصوصي پوهنتون کې هم فیس ډېر جګ دی او نشم کولی چې هغه پرداخت کړو. زه د سهار تر شپې مزدوري کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو، هماغه هم بیا پورته ورکړو.
مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودې. هغه ازادي رډیو ته وویل.
ما یو کال د کمپیوټر ساينس په رشته کې درس ویلې، خو څه کال مې د سیمستر د فیس د ورکړې توان نه درلود، نو زه کار شوم چې زده کړې پرېږدم او کار وکړم.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 50% کموالی راغلی. د دې ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری وایي سره له دې چې سږ کال د خصوصي پوهنتونونو د سمسټرونو په فیسونو کې محصلینو ته تخفیف په پام کې نیول شوی، خو په خبره د محصلینو د نشتون له امله ښایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي.
وضعیت هم د محصلینو هم د پوهنتونونو ډیر خراب دی. جذب د محصلینو نوې کانکور کې کم شوی، 50% کم شوی دی. که چېرته اقتصادي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي نو کان شته چې تقریبا ډیری پوهنتونونه وتړل شي.
خغلی ناصری وایي هغه 28 ډیپارټمنټونه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د جواز د نه درلودو په صورت کې فعال وو د طالبانو پر راتګ سره وتړل شول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ور بشو پاکستان ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پاوز او استخباراتي ادارو پسې د خبره بی بنیاد او د دروغو خبرې کول ډیر نامناسب کار دی. جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر په 8 نن پر اول پنډی کې د پاوز په مرکزی دفتر کې یوې خبری ناستې ته د وینا پر مهال ظاهراً د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان تورونو ته په اشاره وویل پوز او هم د دې ادارې کلکه پرېکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وهي. عمران خان له تېرو څه مودې راهیسې د پوز په سیاسي چارو کې د لاسوهنې په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او شکایتونه یې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8 د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبری کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بیساره اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي وویل چې په ملک کې د دروغو یوې بیانیې د مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دی وای ته یو چاته امیر جعفر او میر صادق وای او شواهد در سره نوی، نو ظاهر ده د دې چې سمره هم مزمت خوشي کم بوي. دا صریحن پر دروغ ولاړې و نظریه ده. د نیوټرل، غدار او ځناور کلمې د دې لپاره نه کارول کیږي چې کنه پوز دا غي مشر یا زما ادارې ISI غداری کړی ده. دا د دې لپاره هم نه ده چې کنه دې ادارو غیر آئینی او غیر قانوني کارونه کړی دي، بلکې دا نمونه ورته ځکه اخیستل کیږي چې پوز له غیر آئینی او غیر قانوني اقداماتو انکار کړی دی. اسٹیبلشمنٹ تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے.
د ISI مشر په خپل خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت تسپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپل پریکړه ټینګ ودرید. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی. په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ISI د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ISI د مشر ښکاره کېدل څومره د ارزښت وړ دي، او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې به د استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه، د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 8 مشال ریډیو ته وویل د ISI د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوي کولو ته اړ کړ.
ISI چیف لگیا دے پریس کانفرنس کئی نن دے ملک حالات چی کم کنفیوزن دے و گڑبڑ دے دیکھ دے فوج کردار دے زیادی گتی نیولے چی دیر بیسور شروع شل دے ندا سی لگی چی آغا مجبور شلو چی خپل آر مخامخ کی دا سی لگی چی آئی دا ہیٹ محسوسی دا عمران خان بیانی سی وا اب بنیادی دوران پا دروغو بیستا خوا دروغو تمرا کنفیوزن جوڑ کلو رو فوج کنٹروورشل شو نو خو عمران خان ته دومره زور ورکول او دغه بیانیا او خلی ته دومره اهمیت ورکول ای کی د ISI خپل لاس دی، نو د ځکه ځوان چې خپل غلطیانو لاسه ISI دې ته مجبور شو چې راشي خپل صفایان بیش کی نو کدی شي پوشي په دې باندې چې بای کدا کسی مونږ خو نو مونږ ته فایده نه کوي مونږ ته نقصان کوي نو خدا دې دې نه یو خواته شو خدا ضروري نه چې داسې وکړي شي
د ایس ای مشر لیفټنن جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 20 په خبري غونډه کې دا و کړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوه ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړو خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنې پر پریکړه ټینګ ودرید
مننه چې ازادي راډیو واوري
طالبانو ویلی په هرات ولایت کې د یهودو عبادت خونه یا کنیسه برته رغوي د دغه ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ویلی دغه کنیسګان یا ورسره یو شمیر نور لرغونی ځایونه د تاریخي ارزښت لمخې برته رغول کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په یو شمیر ولایتونو کې لرغونی ځایونه په ځانګړي ډول د یهودو عبادت ځایونه یا کنیساګانې بیرته ورغوي د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د سیلانیانو برخې امیر وحید الله سلطانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دغه لرغونو ځایونه بیا رغولو چارې پیل شي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت لومړیتوب په هیواد کې د لرغونو ځایونو ساتنه او بیرته رغونه ده چې د دې لړل یو یا دوی کنیساګانې دي چې په هرات ولایت کې موقعیت لري او دغه ځایونه په راتلونکي کې د سیلانیانو لپاره د لیدلو ښې سیمې وي چې په لومړي موارد کې کار روان دی
په هرات ولایت کې د شته کنیساګانو لړل دی یوې پاړې په خبرو شوې او راپورونو کې ویل شوی چې په 2001 کې د کلتوري ودې او ثبات لپاره د اغا خان بنسټ لخوا د یو او کنيسه باندې زیات کار وشو چې بڼه خکول او دغه ودانې په 2009 کال کې د عامو خلکو پر مخ د لیدلو لپاره پرانستل شو په دغه کنيسه کې سره لدی چې د ګوتو پښمیر يهودان و خود څو کلونو راهیسې د یو خوانیز مرکز په توګه تری هم کار اخیستل کېده د راپورونو لمخې دغه عبادت ځای بیا شاوخوا ته کال وړاندې د نامعلوم دلیلونو لمخې بیرته وتړل شو د راپورونو پر بنسټ د يهودو دغه عبادت ځای یا کنيسه په هرات کې 350 کلونو څخه زیات لرغونتیا لري او موقعیت هغه ځای کې دی چې پخوا د عراق دروازې په نامه یادېده له بل خوا به یو شمېر لرغون پوهان سره لدی چې د طالبانو دغه ګام ستایي خوای د هیواد وسنۍ او شرایطو ته په کتو سره باید لومړیتوبونه وټاکل شي
ازادي رادیو ته غواګیاست د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي خبرداري ورکړې د هغو سپوږمکیو په نخښه کول به ورته قانوني هدف وي چې د اوکراین په جګړه کې ښکېلي وي نوموړي دغه څرګندونې په ملګرو ملتونو په یوې کمیټې کې کړې دي نور جزئیات د فریدي سیال ناورو
د روسیې د بهرنیو چارو د وسلو د کنټرول او نخ پراوی ډپارټمنټ مرستیال کونستانت ورنستوف د اکتوبر پښ پګوشتمه ملګرو ملتونو کې ویل تالویدس هغه سپوږمکۍ چې په یو ډول نه یو ډول د اوکراین د جګړې سره مرسته کوي خورا خطرناک دي هغه ول پر دې ظاهرا غیر نظامی جوړښتونو کېدای شي هدفي زوابي بریدونه وشي هغه د ملګرو ملتونو نوبړی کمیټې ته ویل د اوکراین د جګړې لپاره د لویدیز سپوږمکۍ کارول پرون کړي ورنستوف که څه هم په مشخص ډول د کوم شرکت نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه موږ د ټولو هغو غیر نظامی جوړښتونو او فضايي وسایلو په اړه خبرې کوو چې امریکا او متحدانی په اوکراین کې د جګړې د ملاتړ لپاره کاروي د دې میشت په پیل کې د ټکنالوژي د برخې میلیارډر ایلن ماسک وویل هغه د خپل سپیس ایکس شرکت لاره اوکراین ته د سټارلینګ انټرنیټ برابرولو ته دوام ورکوي او دای د خپل ټکنالوژي کارولو ښه اړتیا وبلله ماسک د فبروري په وروستیو کې روسل هغه چې پر اوکراین د روسیې د برید لامل انټرنیټي خدمات ګډ وټ شول سټارلینګ فعال کړ او پترت کې د زمکه په مدار کې ل 2000 څخه د زیاتو سپوږمکیو شبکې او په زمکه کې په زورګونه ټرمینلونه رامنځته کړل
ل خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم لمړی مو د افغانستان د کرکټ بورډ لبخوانی اجرایی رئیس او لیو کرکټ کارپو قاسم لال سره د افغانستان او آیرلند د سبانې لوبیا او نورو لوبو په ارتباط باندې یو لنډکی بحث جوړ کړی تر هغه وروسته بیا د تاسو پیغامونه هم خبره کوو
کغلی ستانیزی تاسو په پایلو کو آیرلند څنګه یو ټیم دی غام چې په استرالیا کې موږ سره مخ یو
شروع کوو سلامونه او نیکی هیله تاسو ته ټول لیدونکو ته هلال صاحب ته آیرلند چیرته موږ ورته وګورو آیرلند د تیر یو کال څخه ډیر منظم کرکټ او ډیر یو منظم پلان سره لوبې کوي یو ډیر مصروفه کال درلود د نړیوال سره لوبغاړو سره لوبې وکړلې او له موږ څخه هم سیریز ګټلې او دا اوس هم تازه تازه انګلستاني ته د نړیوال جام کې ماته ورکړه همدارنګه ویسټ انډیز غونډه پیوړې لوبغاړو ته هم ماته ورکړه نو آیرلند یو سخت سیال دی موږ لپاره سبا سیالۍ کې او د دې سیالۍ فشار هم زمون په لوګډالي باندې ځکه ډیر زیات ته چې موږ باید خپل لومړی بریا رجستر کو په دې نړیوال جام کې او د سبا ګټلو سره سره په افغانستان د ملي لوګډالي مخکې تک ته چانس هم ژوندۍ ویل
البته خپل هلال اوس مکرر ګرځي مزه خپل پښتنه بیا تکرار کوم وړاندې آیرلند په ملي باندې واورم
آیرلند یو په اوړ لوبډاله دا اندغه لوبډاله سره مونږ ډیر کله سیالي تر سره کړی از مونږ اکثره لوبغاړي له دوی سره لوبېدلې دي او د دوی هغه د توپونکو هغه کمزورې نقطې مونږ نسبت نورو لوبډالو ته په اسانۍ سره تر کولای شو همدا ډول از مونږ تو پهون کې مدد دی تو بچون کو پوڑان دی لوبېدلې دي ځینې هغه خطرناک تو بچون کې شې دي دوی سره په لوبډله کې شته دا وي پوڑان دي زمونږ لوبغاړي خزلې دي د حضرت یادونم کولای شو چې هغه دغه لوبډله پوڑان دي خزلې دي د هغه کم بالینګ سره زمونږ اکثره لوبغاړي ډېر لوبېدلې دي نو یو مثبت نقطه مونږ سره هم ده چې دغه لوبډله سره مونږ ډېرې سیالۍ تر سره کړې دي الله په خا دا لوبډله تغیر شوې ده د لوبډله کې بدلونونه راغلي دي د دوی د توپوهنې برخه پیاوړې شوې ده یو څه او زمونږ بیا کومې هیلې چې دي زمونږ غ لومړنۍ او وروتو بچونکو ته دي چې په پیل کې زمونږ لپاره وروتو بچونه ترسره کوي او فضل حق راتلل لوبډله ته دا قبل مثبت نقطه ده چې فکر کوم چې آیرلند باندې به مونږ په دغه سیالۍ کې سبا ان شاء الله بریالي
ډیره مننه کوم ښاغلی ستانکزی آیرلند په نړیوال شل اووریز جام کې خپل ګاونډ انګلستان مات کړ البته د دې تر څنګ چې دوی لکه د هند پاکستان یا افغانستان او پاکستان دغه دوه ټیمونه هم سره ډیره جذباتي لوبه کوي او آیرلند تر اخره پورې مضبوط ولاړو که څه هم چې باران د دې لامل شو چې په ډېر میټوډ باندې آیرلند وګټي خو هغه د لوبې تله د آیرلند پخوا وه نو ځکه هم دغه پاینټ دوی ته ورتل شو نو چې د انګلند په وړاندې دوی داسې مضبوط لوبه کوي فکر کوي د افغانستان لپاره به سرخوږی جوړ کړي که څنګه آیرلند
که تاسو د آیرلند اداره وګورئ د آیرلند ملي لوبډله وګورئ خو همیشه افغانستان خپل اصلي حریف ګڼي ما د انګلستان د سیالۍ نه پات د آیرلند اجرایوي رئیس ته مبارکي ورکړل او یقینا یو د لوبډلې په تیاری کې د آیرلند کرکټ بورډ ډیر یو کلیدي رول ولوبو نو هغه ماته وویل چې د موږ له ټولو ستره سیالۍ د جمعې په ورځ ورنډیو ټرمپ ماته وویل چې د جمعې په ورځ له موږ له ټولو ستره سیالۍ د جمعې په ورځ یعنی نړیوال جام کې دوی د افغانستان سیالۍ ته له ټولو څخه ډیر زیات منتظر دی او موږ خپل اصلي حریف کړي نو یقینا سبانی سیالۍ به ډیر دلچسپ سیالۍ وي خو زه په خپل ملي اتلانو باورې یم چې ان شاء الله رحمان شکست پور
مننه کوم خپل هلال دی آیرلند دغه کوم لوبغاړي چې په دغه وسنی جام کې دی آندی بلبرنی چې د دې کپتان دی او باه تجربه لوبغاړي ترڅنګي پال سټرلینګ هم دی او نور لوبغاړي هم شته په دوی کې جوش لیټل چې د دوی بالر دی دا هم ښه ثابت شوی مکارتی هم د افغانستان په وړاندې کله کله لوبې کړي دي همدارنګه سیمی سینګ او ځینې نور دغه لوبغاړي دي چې په دوی باندې حساب کېږي په آیرلند کې د لوبغاړو توازن څنګه دی افغانستان ورته رسېدی شي برابر دی ورسره که څنګه
کنډیشن طبقه ته د غوی لوبډله ډیره خبره برابر ده او د توپوهنې برخه زمونږ لوبډله نه خده خو مونږ مثبت نقطه بیا ده لرو چې دوی سره مونږ لوبې ډیرې تر سره کړې دي او زمونږ لوبغاړي د دوی په وړاندې ښه لوبېدلې دي او بل د دوی هغه توپ چون کې چې ډیر زیات تیز توپ چون کې نه دی لکه څنګه چې نور لوبډالو سره سومره تیز تو بچون کې نو دا غوی په نسبت باندې دا لوبغاړي از مونږه تو بهون کې خلو به یو دا غوی رقم پیاوړي تو بهون کې چې دی په دغه سیالیو کې چې خزلې دلې دي دا غوی په وړاندې از مونږه د لوبغاړو او بل خصوص د موجب ډیر خره کارت دی د راشد خان ډیر خره کارت دی نو مونږه دا تم لرو چې از مونږه لوبغاړي چې څنګه دی په وړاندې لوبي دلې دي او خلو به دلې دي اما غسی بیا هم لوبيږي ورسته سیالی چې دوی سره مونږ تر سره کړې پاغه کې هغه یو سیالی د لاند اوورونو سیالی تر سره شو نو سبب حالات طبقاتو کوچره سیالی را لنډيږي اورونه کمیږي نو بیا به د افغانستان ډیر زیات چانس په دې کې موسیږي چې مونږ د هغه سیالی په اسانه سره وګټو خو ولیک ټول شلو ور سیالی تر سره کیږي او د هوا حالات برابرې نو بیا به یو دلچسپ سیالی وي یو ورخه سیالی نه دا او لکه څنګه چې ستان ایگزیست ویلې ایرلند افغانستان ته ډیر په غټ سترګ ګوري او یو اصلي حریف په سترګ باندې ګوري ورته مونږ نه د ایرلند لوبډلې ډیر کله سیالي نه دی ګټلې مونږ په همیشه په دوی باندې برلاسي شوی یو په شلوریزو سیالیو کې کله کله په یو ورځنیو سیالیو کې د دوی لوبډلې بیا زموږ په پرتله خلو بدلې دا وغم دا غوي هغه د توپ وهنې سترند دی چې په هغه برخه کې دوی ډیر خلو باندې لزان سره لري
من نه کوم افغانستان ځای دی افغانستان دا پیلیزیا اوپنر کوم جوړی چې وی دا خلک وایي او دارنګ څنګه مو شلوبې ته کتل ډېر هي ثابت نشوي حضرت الله عزیزی باندې انتخابونه زیاتو چې دا کومه لوبه چې لدنه توقع کیدله په شلوبریزو کې د لوبه نه شکرې مثلا دیوالو کې په ول سوالونو باندې د و منډي وکړه
دوه خبر ته درې خبر ته بلکې دلته زه اشاره وکم یقینا عزیزی د حضرت الله عزیزی فارم خراب ده باید په هغه باندې کاروسی او موږ خوشبختانه په لوبډله کې درې اوپنران لرو نو زازای ریپلیس کوي سو په ما د چون د زازی په خوانه ریکارډ د ایرلند خلاف کو ګورو ډیر خدای یو سلو دوش پته ستره منډه د ایرلند خلاف په شلوریز کرکټ کې زازی کړی دی نو کغه ته وګورو یو بل چانس ورکړلای شي په دا خبر بنوي خو چون دلته کرکټ سي دا ډیر یو سمارټ لیدرشپ ته ضرورت لري لکه اغه د کرکټ په اصطلاح اوټ اف د باکس ټینکینګ یا سټریټ سمارټ کیپټنسی کول ډیر مهم دي زما په نظر د ما یو پیشنهاد بداوی د افغانستان کرکټ بورډ مدیریه هیات او کپتان ته په سنی نړیوال جام کې چیرته دوی د راشد خان څخه مثبت استفاده په بیټینګ کې هم وکړي چون مونږه پر راشد خان باندې فینیشر رول ورکړی دا او هغه تر اوسه پورې په ملي لوبډله کې دومره کامیاب او خنه د زلیدلای کچیرته راشد خان په استرالیا او په دغه نړیوال جام کې پنځم یا څلورم پوزیشن ورکړل سی په بیټینګ کې او دغه فری هاند ورکړل سی نو یقینا په استرالیا کې د ډېر ښه سیالۍ تر سره کړې دي په توپ وهنه کې هم او دغه فینیشر رول سیدا د خپل محمد نبی ساحل او نجیب زدران په ګډه په دغه مسولیت په غاړه واخلین دا به یو خبرې کړوي
تاسو لا پیغامونو
مروي ستل من ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم هله کوم دزما پیغام در سره نشر کې اشتر مشرانو پرې ورسېږ زموږ په علمي ولایت کې د بوس روختن شپخانه چده په دې کې مریضان پراتی دي ډاکټران نه خاصه وجونه ورته کې رینه پکښ کوي ماستر سي خپل وخت ری برتزي بیا چا بل دغه بدل سي خپل شي پیرا سي هغه هم خپل وخت ری بیا جوړ ورسته مریضان د مرګ په حالت کې پراتی څوک رینه پکښ وي څوک نه وته متوجي کیږي انو خاص سر نه پګرځي زموږ د مشران سره داخله ده چې دغه د صحت مسول ته وایي چې وخت په وخت باندې پر دې مریضانو باندې پښتنو کې اکثره مریضان دلته میاشتم پراتی لاس ورځم پراتی نه جواب ورکوي چې د ځګي سي بزګي ته بوزي او نه متوجه کیږي ورته مریضان اکثره دلته داسې مریضان چې هغه انکام د دغه چې جوړ دي خو دوی رنه پښوي یا وینځ دن رواني یا نور مشکلات ور پیښي هغه بردلته نمبر سی بیا د شپخانه څخه وباسي
سلام علیکم زه روحانی د هلمند څخه خبرې کوم دغه هلمند کې وروره داسې وضعیت دی دغه مسیر غلي دی د نومن چې لیکي نو دلته کم شي چې دی وروره پر ترتیب نه ورکول کې جاري خپل پر سر باندې نومانو د غلي کې د شپږم یوځي په منطقه کې پرون راغلی و نو هر سړی خپل خیش خاله و دا خلک لیکي
نه سوال مې دا گزارش باوري دي احمد باد بارک دي هیڅ مطبوعات ته دا ټول دروغ وای دا به ځان طالبانم وای دا به خدای ته ودرېږي خدای ته جواب ونه ظلم زیاتای دي ګور خبرنګار سره هر وسره کې مدني پالان دي نو ټول سره بس دې کې په دې په خوا خبر نه خبر وکړل خوشاله یې او دې خلاص دې دومره کې هغه ویل بس خلاص یا دې دښمن سي تي کافر سول خلاص کافر سول دې بس تار په تواله کې دې هغه عادي طالب هم ولسوالم دا والیم دا سارندوالم دا ټول دې پټان وځه کې اوس مستی باندې اوس دې په ځان نه پی په موټر کې حوالی بس دې اوسره باندې اماسه مشکلات جوړي ورغله واغه وو دې موټر ورغله زیاده کې دي لار ور کوله قانون کته نور دې تا دې څه فرق څه بیا خدا به الله ته ودرېږي الله ته جواب وایي
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00040 22 11 24 201